پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې زنور یاس نوري ستاسو کوربه یم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبارد شول، ودونه بمبارد شول.
د طالبانو حکومت له بېوزلو افغانانو سره د آسیا د پراختیايي بانک د سلګونو میلیون ډالرو مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې مستحقو کسانو ته د دغو مرستو په رسولو کې به پوره همکاري وکړي.
اسلامي مرستو مسولیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه تضمینوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي. ده
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي چې باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانستل شي.
زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم.
مخې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
ازبکستان وایي د تخنیکی ستونزې له کبله افغانستان ته د برېښنا لیږد ځنډېدلی. کونړ کې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي او امریکا وایي که بلاروس له روسیې سره د اوکراین په مسأله کې مرسته وکړي قاطع ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته د هیواد د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. د انرژي وزارت د رسنیو د څانګې مشر المیرابیک مرادو تاس خبری آژانس ته وویل افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبه وروسته له هغه وځنډېد چې جنریټرونو کار پرېښود. نوموړي زیاته کړه چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. په عین حال د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وصلېدو خبر ورکړی. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی پرون ماښام پر ټویټر په یو غږیز پیغام کې په دې اړه خبرې کړې دي.
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایې کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
پرون د جنوري په 25مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان کې د برېښنا جریان پرې شو چې ورسره په کابل کې هم د برېښنا پر رسولو کې خنډ راغی. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
د محمد علی پرون باندې یو کس تر مټین نو هغه ته د کوی خاصه به میخیره نغم سرسری زخمی ده او ورسره درې ماشومان دي نو سی دي هغه ورسره زخمین دي واسوسه هسپتال ته وړه ده خو تقریبا بشتي.
خود اسدآباد پر وختون کې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې لزایه د یو ماشوم جسد او دوه ټپیان روختون ته ورولل شوی چې د یو ټپی روغتیايي حالت نازک وو او د زیاتې درملنې لپاره یې د ننګرهار حوزوي روختون ته لیږدولی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او چارواکو هم نه دی ویلي چې پیښه سیاسي علت لري که د شخصي دښمنۍ له امله شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان له 19 کلنو کمومره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی او سبا به د سریلانکا له لوبډلې سره کوارټر فاینل لوبه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. بل لور ته پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو دا لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترینچارډ اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړي. په ایران کې محکمې او فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال د مې په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نیول شوی و. د 16 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی دی چې له لویدیځ سره د خبرو پر مهال د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والند په یو بیان کې ویلي دي چې مؤکلې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه پکې قاضیان بې پرې وو او نه هم محاکمه عادلانه وه. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې یو ښوونځي مخته بریته هم اشاره کوي چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. نوموړی وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خواده طالبان و حکومت چه پر دوی هم دی ملکی و گرو دی وجن تور شده دی ملگرو ملتون دی سرمنشی دی دغوی غوختنی هر کلی کوی نور و پا لقبل همکار و آورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په جګړو کې د بشري ضد جنایتونو څېړل یو اړین عمل بولي او ټینګار کوي چې هر هیواد باید د جنګي جنایتونو د څېړلو او ورته رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. انټونی ګوتریش چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانستي بحث کې خبرې کولې په افغانستان کې هم بشري ضد جنایتونو ته اشاره وکړه. هغه د تیر کال په می میاشت کې په کابل کې د یو ښوونځي مخته د شوې بریدې یادونه وکړه چې مسؤلیت داعش ومانه او په کې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي. د وویل
لومړی به ټول کې لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. ورستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېری اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکی وګړو یا ملکی زیربناو بریدونه یا هم بي توپیره بریدونه او د ملکی وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منه دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بي توپیره جګړې ګواخ لا زیاتوي او ترخواي ملکی وګړي په سمدستي او یا هم په وګد محل کې ویجاړونکي ځانونه لیدل شي. انټونی ګوتریش په خبره هم دا اوس د دې ډول بریدونو له عمله ډېری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني ځانونه لیدل دي. هغه د جګړو د پراخېدو له عمله د میلیونونو کسانو بې ځای کېدو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه د بد حالت د ډېرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې معلومات سرګندونه کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډېر میراث لري. اوسلو کې د درې ورځې غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې دوی له خوا په شوي جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي، خو هغه روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي، خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي. دی وایي
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. دا ټول هغه جنایات چې په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره سول، دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه شي او دا لوی پرمختګ وي.
په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي. د دوی د قربانۍ کېدو په پیښو کې د جګړې ښکېل لوري په یوه نه یو ډول پړ ګڼل کیږي، چې ګنې دوی ژوند ته یې پام نه دی کړی او ان ځنې خو یې په قصدي ډول تر خاورو لاندې شوي دي.
قدر من اوردونکو و امور دل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي او د غرض غوښتنه کوي چې باید د جنگي جرمونو په اړه شوي اداوې تر وروستي حده پورې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه څرګندونې پرون کړې دي. انټونی ګوتریش ویلي چې د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې په افغانستان نیولې تر سوریه، لیبیا، یمن او د غرض نورو ځایونو کې په ګڼمیشتو سیمو کې له 50 میلیونو زیات وګړي جګړو زیانمن کړي دي. نوموړي د غرض ویلي چې په ځینو مواردو کې د غرض ملکي وګړي په سهون د حملو لپاره پنهښ شوي، خو په ډیرو مواردو کې هم د ملکي وګړو خوندیتوب ته د جګړو ښکېلو اړخونو هیڅ پام نه دی کړی. افغانستان هم په تیر بیا په تیرو شلو کلونو کې د جګړو قربانیو تر ډیره پورې په وروستیو څو کلونو کې د جګړو لمن هم خارمیشتو سیمو پورې غزیدلې و چې ډیر قربانیان یا ډیر تلفات هم ملکانو ته رسیدلې و. بیا هم په افغانستان کې د بیوزلو کسانو د ستونزو له موضوع لري نه ځو. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د آسیا پرختی بانک له بیوزلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. طالبانو حکومت د مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. نور بل احمد شبر وورو.
آسیا پرختی بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزی دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د مرستې به د خوراکي موادو پرسولو، د روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم نشته 30 میلیون افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوی مرستې به 135 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي، څو له هغو بېوسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوختې او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي، او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیايي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پرختی بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختی بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راس همکاری ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې مصرف کیږي په دې اړوند د دنیا ته ډاډ ورکړو.
مجاهد لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې لړمن او افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سش کال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم په موکړې اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان مرکزی بانک وایي افغانستان سره نقد بشری مرستې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. د دې بانک وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشری مرستو لپاره تر اوسه د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجی دادګل هم دا مسله تاییدوي او وایي لړمنو سره شوی نقد مرستې کله چې په بازار کې تبادله کیږي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د یکشنبې ورس 2.5 میلیون ډالر د افغانستان نړیوال بانک یا EIB حساب ته انتقال شول. د افغانستان سره د بشری مرستو د لړۍ 15 دوره ده چې د لړم یا عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ وروسته هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې د زعفرانو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې مرستیال توریالي غوسی نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو کروندو د تیر کال په پرتله کم محصول درلود. ښاغلی غوسی وایي په روان لمریز کال کې 15 ټنه زعفران تولید شوي دي، په داسې حال کې چې دا رقم تیر کال 6 ټنه وو. خو نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو د خرڅلاو بیې لوړې شوې دي. دا نوموړی په خبره تیر کال یو کیلو زعفران له 15 تر 1500 افغانیو پورې خرڅېدل، خو سږ کال یو کیلو زعفران له 90 تر 100 افغانیو پورې خرڅېږي. دا نوموړی په وینا په روان کال کې د هرات زعفران چین، متحده عرب اماراتو، ترکیې او اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو پر بنسټ سږ کال په 34 ولایتونو کې په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 33 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومنه 4 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلدار 1103 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری او سمیوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی ناوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي دي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره د واشنگتن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات بل احمد شبره او ورچ په سلو کې سره دی. مهرباني
مننه نوري صاحب. روسیه د کرملین زندانی منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمیر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د یو لسو همکارانو لیوبوف ساربول، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر ساراپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشنن بی پورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګند شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوی دی اکثر له روسیې وتلې دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د ناوالنی غیر قانوني اعلان شوی سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لوري دا تازه خبر شوی لست پروسه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یو برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیک پرایس څرګنده کړې ده چې دا پروسه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کې چې د ناوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لست ورزیات شوی وو. د قانون لمخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نمونه پولیس کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چیرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلی دي چې دا سینه ده چې د دې پریکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په ترورستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پر کووید 19 اخته شویو ډیرو ناروغانو کې د اومیکرون نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کیټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور په دې راپور کې
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه اونیو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي ریډیو ته وویل د وایروس مثبت پیښې اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دیده چې موږ چې څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو که 50 خلک موږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم 40 نه 50 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا د وو نوې بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي چې دغه د بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات جګ شوی. هغه کم یوازینی مونږه ستونزه په دې هغه کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر دا وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدون کې ګلالۍ غفاری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري، فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پر رسنو کې ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندۍ کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرفخانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د 12 اشرفخانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلي یو چې د 15 اشرفخانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاس ولایتونو کې جوړېږي. د عامه پوهاوي کچه موږ لکسه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعاتو نه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,000 د کرونا ټیسټونه سوي چې لدیش میره یو لزر او ونوی پیخ مثبت دی ل ناروغانو څخه څلور څلوي زر او 1502 څلوي کې بیرته رخصوي او شپک سو و نور بیا تریمړسوي دی. وزارت د پرون راځي د شمیرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2304 او یا مشکوکو پیخ څخه 204 لس مثبت پیخ حساب سوي دی. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویان ل بهرنیو مرستندوی وغوښتل چې د کرونا وایروس په ځنګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر څلېرویشتمې نېټې پورې د کوویډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه شوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نېټې پورې په دغه هېواد کې ټول ټال 5,046,450 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. په کونړ کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي د ښوونځیو تړل کېدو ډېرې ناهیلي کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نه پوهیږي چې آیا ښوونځي به بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي او کنه، او له طالب چارواکو غواړي چې پر مخ د ښوونځیو تړل شوي دروازې بیرته پرانیزي. په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو حقونو ته درناوی یو له هغو موضوعاتو مهمو موضوعاتو څخه و چې د ناروې په درې ورځنۍ غونډه کې ډېره مطرح شوه. د طالبانو له پلاوی هم غوښتنه وشوه چې باید په افغانستان کې د نجونو حقونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په حمل میاشت کې به چې بیرته تعلیمي نظام پیلیږي، یعنی ښوونځي بیرته پرانستل کیږي، هڅه کوي چې د نجونو پر مخام ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځې او خزینس د کوونکې وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځې او دروازې تړل شوي، او اوسني چارواکي که څه هم د خونځې او د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د خونځې او تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرې په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده، او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یو لسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلی او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تلې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټولې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سین لو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګې ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی، ځکه همدا تعلیم دی، علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. شي ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کیږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو زمنګ دغه ټول موضوعات په مرکز پس تړلې دي. موږ امید لرو چې راتلون کې پسرلی کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزو حل زمنګ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي. کم چې د شریعت اصول او کم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزو د حل کېدو والا ده ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
د غنجونی په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوي. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خپرونه مه هېروئ. خو اسدالله لودین په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. دا ستونزه پرون مازدیګر رامنځته شوه. د کونړ په ماڼوګۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغې پیښې څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د روغتون سرچینو ویلي چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو ماشوم جسد هم وروړل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل په لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ پر تور په 8 کاله او 8 میاشتې باندې محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محکمه د منلو نه ده. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیز مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به خاص ځمنه کوي.
د محمد سیمین ستانګزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه یو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا و چې روبیتو په افغانستان کې نوې ستونزه و. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار میز مال عمله په مجلس کې خبرې نشي کولای.
د مو پلار یې ځکه چې جګه خبره کولای نشي. که جګه خبره او که بس سره په مقابل جګیږي وای ته دو نه پوي ازوی د اسلوګه چې پوري دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا کور نه دی سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والک و درې ځه زما خبره خو واره په دا تورش په چیرته دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشئی موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افراله زندانونو څخه د سلګونو معتادینو تر رخصت کېدو وروسته اوس طالبانو حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدني فعالان د معتادینو راټولول د نشئی موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې معتادینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او د دې تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
لخر څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي امارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشئی موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشئی مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمعوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وشي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشئی مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشئی مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم فعال کړي دي، خو تر اوسه د نشئی موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه دی اعلان کړې. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشئی موادو پلورونکي نیولې دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکي هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږي د نشئی موادو ځینې خرڅونکي نیولې دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی لپاره د تداوی پلان ونیسو او په اینده کې چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی لپاره د کار زمينه برابر کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندول غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 30000 ډېر به کور معتادین پکښې اوسېږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځي کی
فقیر محمد له سلور کالو راهیسی نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیرې په کندوالو کې شپې سبا کوي. مستقین محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سند کې دی و دیوال پتاوی ته پخې غزولی د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې په خوا پولیسو زورولو خو اوس مو طالبان وهی او ډبوي
اوس دا طالبان نه وی راغلی دی ورور جانا په خدای چې شپې ګرځ دی کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دی ولی کې چې مونږ پرته یو خوندا باندې داسې وحل ور کوي څوک بس خاص دم نه کوي دا ټول ځوان سخت ده
چا بوجه کی زاد منډلې چا رہی کا او دس یو د مرګ زاد باندې کوي کا پاته کو نه پر خو مړ کړ نادر خان ته په سر او شته کنه دو ای کی چې ول لس بیا دی ور د خان دل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزور دي برای کی مړ شو
موږ غوښتل چې د متادینو د دې ادعا په اړه د کورونوي چارو وزارت یا کابل د امنیه قمندانۍ د ویا نظر هم پوښتو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو په دې اړه یو دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی
وهل او ټکول په عموم کې یو انسان دې ته جزا ویل کیږي او د جزا تعین به شریعت کوي نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک د دوغو وهل تکول د مطلق ناروا او حرام عمل ده دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړل شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي
د طالبانو حکومت په ورستوي دریو میاشتو کې د کابل په ګډون لسو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشي موادو د کموالي لامل د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلای کوي خو حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسپزوي ځکه چې هغوی ناروغان دي د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو لمخې د 2021 میلادي کال په منځنوي میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونو ډیر وو خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیر شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خبره شوي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي په افغانستان کې نشئی مواد او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي لدې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشئی موادو د زیانونو درملنی او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په هنتونونو کې تدریسیږي دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشئی توکو له پېژندلو د هغوی د اړخیزو اغیزو یا بدو اغیزو په نشئی توکو د روږدې کېدو له لاملونو د روږدې کېدو د درملنې او نورو هممهاله رامنځته کیدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي لومړی کتاب مې د نشي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1979 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشي توکي وړوند د ناروغي په نامه ده چې په 1902 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ وو چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1903 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه وو او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب یې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو. او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یو وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي او داسې نور.
څنګه زه د دې باعث وسی دا کتابونه ولیکي؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځي دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډیر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د اعتیاد درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نلټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی 10-20 کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزور دی او له هدي څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2006 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشي موادو ساحه خو ډیره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشي توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلي، څه خپلواني، څه اجتماعي، دنه باید دوه درې زیان لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه، کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیګو کړه د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم دا ویني نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د په آینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه د اخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 نیوی منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوی چې خزمې زمال عمله د خپلوانو د غم او خادي په مراسمو کې برخه نشي اخیستلې، ځکه خلک په غور ور کوي چې دا د پوډری خزده دا چې جناغه ولې په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅړه ولستونزو سره مخ سوی دی. دا بخپله د لخلی واورو
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی مسافری دقتیا لګ بی احتیاطی د خپل د ځان چې تاریخ به کلا وهل د غزلاتو باندې بنه پویدلو دمراستی به را کرده یا ساد و ساد دا پاره خبر نوی چه دیده دو ساد دمراستی بسی یه عمر ستومانتیا دا افغانستان دا جرا اقلو دریا که استفاده سختش لا باید پیکنیک دا سوا یا ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دا پردر مردر آسانه طریقه و این کانات زیاده یا لایتر ماندی استفاده که آقا آسانه تمام کتل پدی ماندی دوچارش او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نامه چه دستی و چه قوری تلبیه که سره چه بیابدی سوگ راجگهی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نن لکر په دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یره الله تبی سو مولی می چې دروغگوی نه شمه د 15 20 دیش لکر په نه مودره پر مصرف کړي د خپل شخصیت اعتبار زندگی دوم میم دلا سوار کړه موټر سراچه موټر میم دلا سوار که موټر سکل میم دلا سوار خلاصه چه پات نشله حتی د خپل وجود زوانی یا قوت چې خدای پاک ما درا کړه هغه میم دلا سوار ډیره تبایی رو من درا وصله زه ډیر یو اجتماعي سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مخخصه کول په دې عمل چې دوچار اشلم حتی او سلام نه لرله چې مور پلور څنګه خوګشی چې زه دوه ساعت دوه دقیقې کینم بی خي د اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لوشم پټ روشم څوک مې ونی نه په عمل کې چېشلی لکه ایس ایس غوږونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي که سړی په ښه دته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار د مسلمان خو ایسته پرې ده کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزه راغله پودری اولادونه راغله یا بل مراسم د خوشاله تتلی نشي د غم مراسم تتلی نشي د مو پلار یوزای که جګه خبره کوله نشي که جګه خبره او که بل سره په مقابل جګیږي و ته دو نه پوي ازوی د اسلوګه چ پودری دی چې خمار شي عملی د ته روزی کوي چې یو بیګونو مسلمان و دره او چاقو د سې چاړه د سې مړی کې خود جبت نه خالی کې
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وروستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یو شپه ناڅاپه جاوید د روډي خړولو پر مهال مرور کیږي او لکوره وزي. مور یې تر ډیره وخت وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نش پیدا کولای دا چې جاوید ولې لکوره وزي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې ده.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه خو نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سما ده مورې، دا ده کینما.
جاوید، مونږ تاسره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې.
ولې پلار، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلې. سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو سم ټول خوینه دی پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وړ دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې؟ بس دې، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایا زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره. په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرته چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خواده نه بدېږي.
بس ده خزه، اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایه؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د معتاد زوی علاج ستاسو په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې؟ څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
ترې یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی پخپله خوخه علاج ته غاړه کیږي. یو لاریدا ده چې پلارې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلارې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کیدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ساعت یک بعد از ظهر است.